ستړي مشه دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. ز شاین بونیری ما دغه یو ساته خبري غړې کستا سر کلی کوم پرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمین راپورونو تبصره ته وړاندې کوو او زمونږ ونیزه خبرونه د مشال درنا لاندې بحث به هم اوري خو ډومبه د بشیر غواخنا د دې وخت خبرونه په پاکستان کې له پرونی زلزلې د وجوشو شمیر څلور شته رسیدلې ده. د پاکستان وزیر اعظم وایي د کشمیر په مسله د نړۍ غبرګون سوړ دی چې د مایوس کړي او نن په افغانستان کې د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د کمپاین وروسته ورځ د خبرونو تفصیل د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې راغلي پرونی زلزلې څلور شپږ کسان وژلي او تر پنځه سو ډېر زخمیان کړي دي. تر ټولو ډېره زیانمنه شوې سیمه میرپور ده. د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فردوس اشقاون دغلته خبرلان ته نن وویل چې د زلزله ځپلو سره مرستې روانې دي.
هغه سخت مریضان چې په هسپتالونو کې دي او حالت یې ښه نه دی پنځه لس دي. تر اوسه د مړو شوو شمېر څلور ویشت دی. ځینې مریضان داسې دي چې اوږدمهال لپاره ورسره مرسته پکار ده. موږ د هغوی په غوښتنه دا مرسته کوو.
تر دې مخکې د قدرتي افتونو د نظم قامي ادارې ویلي وو چې دوه سوه خیمې دوایانې او خوراکي مواد یې زلزله ځپلو ته لېږلي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي د کشمیر په مسله د نړۍ له غبرګونه مایوسه دی. هغه بیګا په نیویارک کې د یوې خبري غونډې په مهال وویل هند باید تر خپلې ادارې لاندې کشمیر کې ګرز بندیز یا کرفیو ختم کړي او نړۍ دې د دې کار لپاره پې فشار واچي. خو هغه زیاته کړه چې دنیا د هند لوی مارکیټ ته ګوري نو ځکه پې فشار نه اچي. پاکستان د هند سره پر کشمیر دعوه لري خو هند وایي دا دعوه بې بنیاده ده او کشمیر نه بیلیدونکې سیمه ده. نوی دلی د اگست په پنځمه د جمهور کشمیر ځنګړې حیثیت ختم کا وای دا اوس په بشپړ ډول په هیواد کې ورګډ شو. تر دې وروسته د مظاهرو مخنیوي لپاره ګرز بندې ځولګاو. امریکا په دې مسله کې د منځګړتوب غوښتنه کړې خو هند ویلي کشمیري کورنۍ مسله ده او منځګړتوب ته پکې ضرورت نشته. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي نېشنل ګوند او پیپلز پارټي غړو په صوبه کې د ترګري مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون اکشن ان ایډ سیول پاور اکشن نافذولو غندنه کړې ده. حکومت یې د لړ کې سپیناوي غوښتې ده. اسمبلی ته د وینا په مهال د پاکستان پیپلز ګوند غړي احمد علي کونډي وویل د اکشن ان ایډ د قانون په شکل کې د نافذولو سره د صوبي خلک د آئینی حقونو نه محرومه شوي دي. د دې قانون سره امنیتي ادارو ته دا واک ورکړل شوی چې نیول شوی کس د نامعلوم وخت لپاره په جیل کې وساتي. د بشیر خونی یو فعال وکیل دا قانون په هایکورټ کې چیلنج کړی دی. د بجوړ او مومندو تجارانو غوښتنه کړې چې حکومت دې پر ډیورنډ کرښه د افغانستان سره تجارتي لارې د دوی په برخه کې پرانیزي. دوی کې ځینو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل د بجوړ او کونړ ترمنځ نواپاس او د مومندو او ننګرهار ترمنځ ګوسړۍ لارې دې پرانیستل شي. د بجوړ چیمبر آف کامرس مشر لالی شاه پښتونیار نن مشال ریډیو ته وویل د پوځي افسرانو سره هم په دې اړه خبرې شوې دي خو په دې لړ کې کم ګام نه دی اخیستل شوی. د پاکستان حکومت تیر هفته د ترخم لار د تجارت لپاره په څلیر ساته ډول خلاصه کړه. ویل چې د نورو لارو پرانیستلو اراده لري. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان په کندهار ولایت کې د یو ځایي ټلویزیون خبريال وژل شوی دی. د خبرلارنو د خوندیتوب لپاره کارکونکي ادارې نه نن په یو خبرپاڼه کې ویل چې عبدالحمید هوتکی پرون په یو چاودنه کې ټپي شوی و او نن یې سا ورکړه. د ادارې غوښتنه کړې چې د جګړې ښکېلې غاړې دي د خبرلارنو ژوند ته پام وکړي. دا حمله د ولسمشر محمد اشرف غني په کمپاین شوه چې درې کسان یې وژلي وو. طالبانو د برید زموري منلې ده. په افغانستان کې د سپتمبر په 28مه د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي او نن د کمپاینونو آخري ورځ ده. د چارواکو په وینا د امنیت لپاره د تیر په پرتله سخت ګامونه اخیستي دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو مشر جنرال ذبیح الله مومند نن مشال ریډیو ته وویل په ځینو ولسوالیو کې د دې لپاره عملیات کړي چې د ټاکنو ورځ په خیر تیره شي.
نادلی په نوآباد سیمه کې همدا اوس هم عملیات روان دی د دښمن د ځپلو په خاطر باندې. تر اوسه پورې مونږ څلور مرکزونه دي. هغه مرکزونه چې ټول د انفجاري مواد پکې وو او راوړل شوي وو په دې خاطر باندې چې د انتخاباتو د ګډولولو په خاطر دا مو له منځه وړی دی.
طالبانو ویلي وو چې د ولسمشرۍ ټاکنې به په حملو سره ګډوډي. دوی په ځینو ځایونو کې حملې کړې خو چارواکي هیله مند دي چې د تیر په څیر به بیا هم افغانان په ډېر شمېر کې په ټاکنو کې برخه واخلي. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د ایران له ولسمشر حسن روحانی څخه غوښتي چې په ایران کې زندانی برتانوي ښځه نازنین زاقری او نور دوه طبیعته بندیان خوشی کی. جانسن دا غوښتنه پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وکړه. به ویل چې په دې اړه له روحانی سره مخکنی خبرې خېوي خو ډېر قناعت نه دی شوی. نازنین یوه ایرانی لسله برتانوي ښځه ده چې له دریو کلونو راهیسې د لسګونو نورو بهرني طبیعت لرونکو ایرانیانو په څیر په زندان کې ده. په دې کسانو باندې په اکثرو یې د جاسوسۍ تور نه دي. د بشري حقونو نړیوال ډلې ایران تورنۍ چې په بې ځایه تورونو خلک بندیانوي او ځوروي. د امریکا په استازو جرګې یا ایوانی نمایندګان کې ډیموکریټ ګوند غړو ویلي دوی په رسمي ډول څېړنه پیلوي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې قبله د پښتنو لپاره ورغواړي او کنه چې د خپلواکۍ غلطه ګټه اخیستې. د رپورټونو تر مخه ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني خبرو کې له هغه غوښتي وو چې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر او په راتلونکو ولسمشري ټاکنو کې ممکنه کاندید جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. هانټر بایدن په اوکراین کې رسمي دنده درلوده او یوه قانوني ستونزه ورته پیدا شوه وه چې د ټرمپ په خبره جو بایدن یې په حل کې مرسته ورسره کړې ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه او وسم د موسم حال او پیسو به له احمد الله څخه اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 193 روپۍ 50 پیسې او 194 روپۍ 50 پیسې. یو یورو 120 روپۍ 70 پیسې او 101 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 30 پیسې او 240 روپۍ 50 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 209 شپته ایراني ریال په یو پاکستاني روپی خسته کیږي او 216 پته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 15 او کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 30 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورید په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شئ. د پاکستان د واکلاند کشمیر او پنجاب کې زلزلې لک تر لګا درویش کسان وجلی او نور ګنډش میری جوبل کړی دي. په ټانک کې د محسودو جرګې غوښتنه کړې چې د ضلع انتظامی دفترونه دي د محسودو په خوره جوړ کړل شي.
زلی اکواتر و بلا خورا تاورکاول ده چه خلاف نیه خود اخپل زلی آت و پا اخپل خورا گولا.
دا پوز لخوال قیده تا در روزن ورکول و پالا ده وزیر اعظم عمران خان و رسته و سرگندوانو پا سوشل میڈیا بحثونا را پاراولی دی. دا سیاسی چارو کارپو رحیم الله یوسف زیوائی دیخو سپینی
خبری کهی خود سوش نکهی دیده واقع بودن نگودی.
سپریم کورٹ د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم ته ویلي چې د جسټس قاضي فایز عیسا خلاف د صدارتي ریفرنس سپیناوي دی وکي. او د خبرونې په دویمه برخه کې به واورئ د مشال د رڼا لاندې بحث تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډون به موضوع ته دغه د پاکستان کې پرون راغلي زلزلہ او دغه په نتیجه کې شوی تاوانونه د پاکستان د سرخار اسلام آباد په ګډون زلزلې د خیبر پختونخوا پنجاب او د پاکستان د واکټن د کشمیر په یو شمیر سیمو کې تاوانونه اړولې دي. د چارواکو په وینا تر اوسه د دغه زلزلې په نتیجه کې لک تر لګه 23 کسان مړه دي او تر 400 زیات جوبل دي. زلزلې یو شمیر ودانې او پاخه سړکونه هم زیانمن کړي دي. تفصیل اسلام آباد احمد الله راکی.
د ستمبر په 4 د مازیګر په څه باندې 4 بجې شوي زلزلې تر ټولو زیات تاوان د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر په میرپور ضلعه کې خلکو ته اړولی دی. دې تر څنګ زلزلې د کشمیر په بیمبر، کوټلی او د پنجاب صوبې په جهلم ضلعه کې هم خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د زلزلې کچ معلومولو اداره وایي مرکز یې د پنجاب په جهلم ضلعه کې و. د ریکټر په کچه یې زور 5.8 ثبت شوی دی او ژوروالی یې 10 کیلومتره و. زلزلې د 15 تر 40 سیکنډه دوام لرلو خو شدت یې زیات و. د قدرتي آفتونو سنبالولو قومي ادارې NDMA مشر لیفټیننټ جنرل محمد افضل تیر ماخوستن د زلزلې له وجې شوي زیانونو په اړه رسنیو ته وویل، زلزلې له وجې چې کوم نقصانات شوي دي نو یو خو د منګلا نه چې جات لا کلي ته کوم سړک ځي نو هغه په مکمله توګه خراب شوی دی او درې لویو پلونو ته هم نقصان رسیدلی دی. دې تر څنګ د ځایي خلکو کورونو ته هم نقصان رسیدلی او د هغې پوره شمېره به راتلونکي 2 نه تر 4 ورځو کې مخې ته راشي. نو تفصیلات به یې بیا موږ رسنیو سره شریک کړو. زموږ ادارې زلزله ځپلو سره امدادي مرستې شروع کړي دي او متاثرینو کې مو 200 خیمو نه علاوه 800 کمبلې او 200 د خوراکي موادو او لوښو پیکټې هم تقسیم کړي دي. د NDMA تر مخه زلزلې له وجې په کشمیر کې مواصلاتي نظام هم متاثره شوی دی او د امدادي کاروایانو سرته رسولو وروسته زر تر زره به د متاثرینو د بیا بحالۍ کارونه شروع کوي. بلخوا د میرپور ښار یو اوسیدونکی سجاد جرال چې زلزلې پر وخت په خپل دفتر کې موجود و، سترګو لیدلې حال څه دا شان بیانوي: څه چې کله دفتر نه بهر راووتلم نو ټول ښار سړکونو ته راوتلی و او کلمه یې ویله. ما کور ته فون شروع کړو خو کور کې مې د هیچا نمبر نه ملاوېدو. زه کور طرف ته روان شوم چې په دغه وخت کې راته فون راغلی چې وړه لور مې چې الینا نومیږي هغه بې هوشه شوې ده. ما ورته وویل تاسو یې هسپتال ته راولی او زه هم درغلم. چې کله موږ هسپتال ته ورسېدو نو چا په موټرسایکلو، چا په موټرو او زنو خو په اوږو باندې جوبل کسان هسپتال ته راوستل. یوه بله ماشومه چې جوبل حالت کې هسپتال ته راوړله نو ما ډاکټر ته وویل چې زما لور پرېږده، د دغې ماشومې علاج وکړه. ډاکټرانو یې پټۍ شروع کړې وه چې لږه شیبه وروسته په حق ورسېده. پاکستان هم یو له هغه هیوادونو دی چې د زلزلو په پټۍ کې راځي. د 2015 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او د خیبر پختونخوا په هزاره او ملاکنډ ډیویژنونو کې زلزله راغلې وه چې 10,000 نه زیات کسان یې وژلي وو او په زرګونو نور یې ټپیان کړي وو. د زلزلې له وجې په بالاکوټ، مظفرآباد، باغ او راولاکوټ کې زیاتره ودانۍ یا په مکمله توګه او یا په جزوي توګه متاثره شوې وې.
لکه څنګه چې امپراپور کې واورېدل چې پرون راغلي زلزلې مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي، په پاکستان کې له دې مخکې هم زلزلې راغلي دي. دا چې زلزلې ولې راځي او د زلزلې په وخت کم ډول تدابیر په پام کې نیول پکار دي، د ظفر خان په راپور کې و.
د پاکستان په ځینې برخو کې وخت په وخت زلزلې کېږي چې ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړوي. په هغه هیواد کې په راغلو زلزلو کې یوه هغه یې د 2015 میلادي کال په اکتوبر کې شوې وه چې په اسلام آباد او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې یې له 80,000 زیات کسان وجلي وو. په 2008 میلادي کال کې هم یوې زلزلې د بلوچستان زیارت او خوشاد سیمې ځپلې وې او نږدې 130 کسان یې وجلي وو. په بلوچستان کې په 1935 کې راغلې زلزله هم ډېره ویجاړوونکې وه چې پکې په کوټه او شاوخوا سیمو کې له 1500 زیات کسان وجل شوي وو. د بلوچستان د انجینیرینګ او ټیکنالوژۍ پوهنتون خوزدار مشر پروفیسر ډاکټر احسان الله کاکړ وایي د زلزلو راتلو له پلوه ځمکه په 4 زونونو ویشل شوې چې په لومړۍ هغې کې یې کمې زلزلې او په 3 او 4 زون کې یې ډېرې او خطرناکې زلزلې راتللی شي. دا چې د پاکستان کومې برخې د زیاتې زلزلې په زون کې دي نوموړی یې په ځواب کې وایي:
پنجاب کې څه ایریا چې په زون 3 کې راځي، خیبر پښتونخوا کې چې دي لږ ایریا چې دي هغه په زون 3 کې راځي، په زون 4 کې څه ایریا زدي رسته کې چې دي هغه دغه کوټه ده، کوټه آس پاس ده چې ایریا وي داګه د لږې دغه دي او څه آزاد کشمیر ده چې دا په زون 4 کې دي.
پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزله د ځمکې لاندې د ځنې پلیټونو د یو بل سره د جنګېدو له وجې راځي. هغه وایي د زلزلې مرکز چې د ځمکې پاسنۍ برخې ته هومره ډیر نږدې وي هومره ډیر زیان اړوي. په پاکستان کې زلزلې د سر ترڅنګ مالی زیانونه هم اړوي. د 2015 په زلزله کې 4 میلیونه خلک بې کوره شوي وو. همداراز په 2011 کال کې زلزلې د بلوچستان په خاران کې نږدې 200 کورونه ویجاړ کړي وو. پروفیسر احسان الله کاکړ وایي زلزلې په جاپان او ځینې نورو پرمختللو هیوادونو کې هم راځي، خو هلته ودانۍ داسې جوړې کړل شوي چې زلزلې یې په اسانه نشي ورانولی.
لکه جاپان دغه چې واخلي نو هغه کې په بلډینګ کې تا مومنټ پیدا شي، هغه مومنت چې وږي د دې افورس دی هغه ځل کیږي.
نو موږ وایو زلزلہ طبي آفت دی او د راتلو د کره وخت معلوماتي لوړاندې نکېږي. هغه وایي په پاکستان کې هغه زلزلې ډیر زیانونه اړوي چې د شپې مهال وشي، ځکه چې زیاتره خلک په کورونو کې وي. پروفیسر احسان الله کاکړ زیاتوي کده د زلزلې په وخت څوک په ودانیو کې دننه وي نو باید د میز او یا بل قوي شي لاندې پناه واخلي، او که څوک بهر وي نه د بجلی له تارونو او له ودانیو لرې تلل غوره دي. همدارس که څوک په موټر کې سفر کوي نو پکار ده چې د زلزلې په مهال موټر په خوندي ځای کې ودرول شي او سړی پکې دننه پاتې شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونه یو په لو واکمن تحریک انصاف د اسټابلیشمنت لاس پوسې او پر اغوی تور پورې کوي چې د درغلیو په نتیجه کې واک ته رسیدلې حکومت ته بل پلا هم د دې حکومت پر ضد یو خوله نه دي. تر اوسه پورې په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه ولې په یو دریز خپلولو کې پاتې راغلي دي؟ د بوریوال کاکړ پراپور کې
جمعیت علماء اسلام اعلان کړی دی چې په اکتوبر کې به د دوی په وینا د حکومت ړنګولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کوي، خو د دې لپاره یې نیټه لا نه ده اعلان کړې. مسلم لیگ نواز ویلي چې دوی به د سپتمبر پر 13مه پریکړه کوي چې په دې احتجاج کې ګډون کوي او کنه. پیپلز ګوند غوښتنه کړې ده چې د دې احتجاج د څرنګوالي په اړه باید لومړی په یو ګڼګوندیزه غونډه کې بحث وشي. د اپوزیشن ګوندونه په داسې وخت کې ویشل ښکاري چې د زیاترو مهم مشران د درغلیو په بیلابیلو داسې مقدمو کې نیول شوي چې دوی د اسټابلیشمنت په اشاره سیاسي انتقام اخیستنه بولي، خو واکمن تحریک انصاف دا تورونه ردوي او وایي چې دا د احتساب د ادارې او عدالتونو کار دی او د دوی په وینا هغه په مکمله توګه خپلواک دی. اوس پښتنه دا ده چې د سیاسي چارو پوهان په ملک کې د اسټابلیشمنت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د طاقت توازن ته څنګه ګوري. ډاکټر عبدالشکور اسټابلیشمنت تر اپوزیشن قوي بولي او د هغه لپاره دا دلیل وړاندې کوي.
هغه اپوزیشن د حکومت وخت خلاف یو خو یو بربر مزاحمت کولی شي چې کله ورسره اسټابلیشمنت مرګري وي. اوس په دې روان وخت کې هم د مولانا صاحب څخه کوم کال ورکړی دی په اسلام آباد کې د درنی، نو دا خبره کیږي چې اسټابلیشمنت کچرته نه مخکې سړیل ونه شو، دا ښکاري چې مرګرتیا وکړي او که ونه شو نو د مولانا احتجاج یا مزاحمت هم ماته داسې نه ښکاري چې ګټور به شي. ګنې
د سیاسي چارو بل کارپو ډاکټر درویش اپریدی مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ته په اشاره وایي په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه په څرګند توګه له اسټابلیشمنت سره ډغری وهلو ته زړه نازړه ښکاري.
دا ښکاري چې دوی اوس هم داسې اراده نه لري د اپوزیشن د دوه غټ ګوندونه چې کم دي چې د فوج واکۍ یا د اسټابلیشمنت چې کم د پریټورین نظام موږ ورته وایو دا د منځه یوسي. زما خیال دا د چا اپوزیشن لا په ځان کې هغه توان نه مومي یا هغه زړه لا نه دی پیدا کړي چې اسټابلیشمنت مخې ته ودرېږي او په شا یې بوزي.
په پاکستان کې به پخوا په خاصه توګه پښتون، بلوڅ او سندي ملتپالو مشرانو پوځ په سیاست کې په لاسوهنه تورناوه، خو اوس د ملک نور ګوندونه هم دا دریز لري. خو پوځ په وار وار ویلي چې دوی د ملک آئین او پارلمان ته احترام لري او په سیاست کې د دوی د لاسوهنې خبرې رښتیا نه دي.
د بروال کاکړ راپور مورد او سرزو ټانګ ته چرته چې د محسودو جرګې غوښتنه کړې ده چې د دوی د ضلع انتظامی دفترونه دې هم د دوی په خاوره باندې جوړ کړل شي. دغه مشرانو ویلي که د غوښتنې نه منل کیږي نو احتجاج بکی. تفصیل سلاب محسود راکړي.
نن غرمه مال د ټانک په ټاون هال کښې د درې مسودو د مشرانو، ملکانو، عالمانو په شمول د سیاسي ګوندونو، سماجي، تجارتي تنظیمونو او د قانون سازي ادارو د نمایندګانو او نورو ګڼو خلکو یوه درنه غونډه وشوله. مسودو په دا غونډه کښې څه غوښتل؟ چیف ملک حبیب شبیخیل وایي:
درې مسودې جرګه وکړله، جرګې ایجنډا
یو بل چیف ملک نور خان مسعود مال خیل جاتا کڑا
تقریبا دو درے سوا مسعود غلی دی پیشے دی ایم پی اے ہاں شرکت وکا دا کمپلیکس تو پدغی دی جوڑی جی چے چرا تا دے سرکار پاشا بھی خود ماسید پ خوب رکھے
ملک اقبال شاہ بھی خیل ہاں دا خبر پدا رنگ مخش بوتلے
تپا علاقہ سے دے امن پ نوم میں قربانی کڑی دی تے امن غا پ دوا نو وسا امن تا پچا جوڑی سی کی نی دی ماور خالتا ادا متا تیرا تیرا امن روکو
پغونڈک سے موجود مسودو دا پریکڑا ہاں وکڑا چھکا دی زلے ہیڈ کوارٹر کمپلیکس دے مسودو دے خاورنا دے ورشانے پا بل زائق سے منظور کڑا ایشا دا با دوی قط انوان نمانی او دے غی مقصد دے پارا با دے مسودو بلا لویا غونڈا دے روان میاشتے پا نوشتم نیٹے پا سرا روغا کشے کیجی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه بیان په ټولنیزو رسنیو بحثونه را پرولی چې پکې نوموړي ویلی وو چې د یو لسم ستمبر له پیښې مخکې د پاکستان پوځ او ایسای القاعده وسلوالو ته روزنه ورکړې وه. دا چې د عمران خان دا ډول سرګندونې د وسلوالو په اړه د پاکستان د تګلارې د بدلون سرګندونه کوي. په دې اړه ظفر خان د سیمې او سیاست د چارو د پوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپور جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان چې دا مهال د امریکا په سفر دی د ګل پر ورځې په یوه مرکه کې ویلي چې د 11 سپتمبر له پیښې مخکې پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د القاعده ډلې او نورو سختدریزو روزنه کړې. په ټولنیزو رسنیو د وزیر اعظم عمران خان دې بیان تاوده بحثونه راپارولي. د خان پلویان دا سپینه خبره ګڼي خو مخالفین بیا په دې دریځ دي چې د عمران خان دا ډول خبرې په نور نړۍ کې د پاکستان نوم بدوي. کارپور ایملای سبزی وای لدی وړاندې د پاکستان پر پوز او استخباراتي ادارو د وسلوالو د روزنې تورونه لګیدل خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان وزیر اعظم په خپل القاعده ته د روزنې ورکولو ویل.
دا یو متنازع بیان دی. دا د چې اوس دا سی او د شورت جوړ شوی دی عمران خان چې دی خو سپین سپین خبرې کوي خو دې سوچ نه کوي د هغه عواقب ته نه ګوري. داسې نه خپنېږه فوج باندې یو قسم له تور لګول نو دې باندې به هم ډېر اعتراض کېږي او فوج به هم په دې باندې غوسوي.
یوسفزی وایي عمران خان له دې وړاندې په تهران کې هم داسې یو بیان ورکړی و چې وسلوال د ایران پر خلاف د پاکستان خاوره کاروي او هغه بیان هم پوزی کړیو ته خوخ نه وو. عمران خان پوز ته نږدې وزیر اعظم ګڼل کیږي. نوموړی ځینې وخت داسې بیانونه ورکوي چې د پخوانو واکمنو له هغو بیخي بدل او یو ډول نوی وي. ایا دا چې د خان بیانونه د وسلوالو په ضد د پاکستان د تګلارې د بدلېدو څرګندونه کوي؟ کارپو عائشه صدیقه وایي داسې نه ښکاري چې په تګلاره کې کوم بدلون راغلی وي. هغه وایي عمران خان کومه نوې خبره نه ده کړې.
عمران خان دا خبره کول غوښتله چې کله په افغانستان کې د روس په خلاف جګړه وه نو اسامه او نور عرب جنگیالو پکې برخه اخیسته، امریکا پیسې ورکولې او پاکستان تربیت ورکولو. د عمران خان مطلب دا دی چې د تربیت په دوران کې د خلکو په خپلو کې ملګرتیاوې جوړې شوې وي او دا د پاکستان د ټول پوځ نه بلکې د ځینو غړو شخصي عمل و.
عائشه صدیقه وایي نړۍ بیانونو ته نه بلکې دې ته ګوري چې پاکستان د وسلوالو پر ضد په عمل کې څه ډول ګامونه اوچتوي. خو رحیم الله یوسفزی وایي د حافظ سعید نیول او د سختدریزه ډلو پر ضد له حکومتي اقداماتو ښکاري چې پاکستان خپله تګلاره بدله کړي.
مسلح تنظیموں بارہ کے اس پاکستان کے بالکل سوچ شوے دے خلک بالکل لا غواړي چې د سره هر قسمه رابطې ختم شي او د دې موقع ورنکړې شي چې دې بیا فعال شي یا په بل نوم باندې دې کار شروع کړي. داسې یو فکر ډیر زیات دی پاکستان کې، ځکه چې هغه وی چې دې ته وجه مانلی د نورو هیوادونو سره اړیکې هم خرابېږي او جنگ هم کېدی شي. نو دا ښکاري چې نوې پالیسي مخې ته راځي او په هغې باندې عمل کېږي.
امریکا، هند او افغانستان پر پاکستان وسلوالو ته د پټنځایونو مرستو ورکولو تور پورې کوي، خو اسلام آبادی ردوي. د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف د وسلوالو ډلو مالی سرچینو د نه وچولو په تور پاکستان د بندیزونو په خړ لیست کې هم اچولی دی.
د ظفر خان راپور مو ورده او ډن رسپانډ لیکلی دی چې د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د ولسمشر او وزیر اعظم تر څنګ نورو کسانو ته د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسا خلاف د صدارتي ریفرنس پر لړ کې د سپیناوي ورکولو ویلي دي. د نهه په ورځ د جسټس عیسا لخوا د صدارتي ریفرنس خلاف په جمع شوې درخواست کې په دې اوریدنه شوه چې آیا ولسمشر او وزیر اعظم د آئینی استثناء لرلو باوجود د یو فعال جج خلاف په مقدمه کې د وضاحت لپاره غوښتل کېدی شي که څنګه. په دغه اړه د ملیحا میرزاده راپور اورو.
ډان رسپانلی کې د نهه په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا خلاف د صدارتي کیس پرانستو په لړ کې صدر او وزیر اعظم ته نوټس جاری کړی دی. رسپانلی کې د صدر عارف علوی او وزیر اعظم عمران خان ترڅنګ د کیس په درخواست کوونکو کې د قانون وزیر فاروق نسیم، د سپریم جوډیشل کونسل اټرنی جنرل، د سپریم جوډیشل کونسل سیکرټری، پاکستان بار کونسل، سپریم کورټ بار اسوسیشن او نور شامل دي. رسپانلی کې په عدالتي نوټس کې ویل شوی چې د جسټس عیسا لخوا په جمع کړل شوی درخواست کې ته د پام وړ دی، نو ځکه دا یو ښه کیس جوړیږي چې د صدارتي ریفرنس خلاف له درخواست گزارانو نه جواب وغوښتل شي. د جسټس عمر بن بندیال په مشرۍ د هغه کیس اوریدنه کیدله چې آیا صدر او وزیر اعظم چې خصوصي آئینی استثناء لري د یو فعال جج خلاف په کیس جوړولو کې د سپیناوي لپاره غوښتل کېدی شي که څنګه. رسپانلی کې عدالت د پاکستان له وفاقي حکومت نه هم د درخواست په لړ کې جواب وغوښتي او نوره کاروایي د اکتوبر تر لسمې ځنډولې. ډان رسپانلی کې د کیس اوریدنې پر حالو ویل شول چې د سپریم کورټ د یو فعال جج خلاف د کیس جوړولو ترشا ټولو درخواست کوونکو د قانون او حقیقت خلاف بد نیت لرلو. د دې بنیاد عدالت په کال 2010 کې د افتخار محمد چودھری په کیس کې د سپریم کورټ اصول خودل. رسپانلی کې د آئین د 238 آرټیکل لمخې صدر، گورنر، وزیر اعظم، وفاقي وزیران یا ریاستی وزیران، د صوبې اعلی وزیر او صوبایي وزیران به د خپل واک او اختیار استعمالولو یا د هغې لاندې د کوم کار په اړه هیڅ عدالت ته جواب دی نه وي. دغه راز د آئین آرټیکل 211 وایي چې د اعلی عدالتي کونسل مخې ته عدالتي کاروایانې د هغې په اړه ولسمشر ته رپورټ، او د آرټیکل 209 شک لاندې د یو جج لرې کولو په هکله عدالت جواب نشي غوښتی. جسټس بندیال ویل چې دغه مسله د دوی لپاره د تشویش باعث دی، خو عدالت به د قانون او آئین سره سم کار کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15300 او 15155 کیلو هرتز.
وزیر اعظم عمران خان په نیویارک ښار کې خبري غونډې ته ویلي چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په سنډو کې باندې نړیوالو مشرانو سره د هند په لانجه خبرې کوي. د په خبره خپل هندي سیال نریندرا مودي سره لیدنې کې هیڅ دلچسپي نه لري. د عمران خان د تازه څرګندونو په اړه ایسوسیټیډ پریس خبري ایجنسی راپور خپور کړی دی. ګلیاز د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
ایسوسیټیډ پریس ایجنس لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هند تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختمولو لړ کې د ممکنه جنگ خبرداري ورکړی دی. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره په درې ورځو کې دوه واري ملاقاتونه کړي دي. خبرې ایجنس لیکي د امریکا ولسمشر په دواړو هیوادونو غږ کړي چې د کشمیر په لانجه اختلافات ختم کړي، خو بلې خوا ته د مودي ستاینه کوي او ویلي دي چې نوموړی دومره شهرت لري څومره چې د امریکا وتلې سندرغاړې الویس پریسلی درلودو. خو عمران خان د هندي وزیر اعظم په اړه لا نظر لري. نوموړي په نیویارک کې خبرانو ته ویل مودي نسل پرست دی. خبري ایجنسی لیکي پاکستان او هند د کشمیر په مسله درې واري جنگونه کړي دي. د هند حکومت د اگست په 15 د دوی تر واک لاندې کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ او له هغې مودي رئیسی په سیمه کې غرض بندیز دی. خبري ایجنسی د پاکستان وزیر اعظم په حواله لیکي چې په کشمیر کې له 500 ورځو رئیسی کرفیو ده او هلته تر 900 فوجیان ځای پر ځای کړل شوي دي. د ده په خبره په ډله ییزه توګه گرفتاریان روان دي او ټوله سیمه د یو کلاو زندان په شان ده. عمران خان وایي ویره لري کله چې کرفیو ختم شي نو په هغه سیمه کې قتل عام کې دي شي. خبرې جنس لیکي د هند وزیر اعظم د کشمیر آئینی حیثیت ختمولو دفاع کړي او د نوموړي پلویانو هم د دې ګام هرکلی کړی دی. اے پی خبرې جنس لیکي عمران خان د جنگ خبرداري ورکړي خو امریکا ولسمشر ټرمپ د هندي وزیر اعظم تعریفونه کوي. خبرې جنس لیکي عمران خان په نیویارک کې خبري غونډې ته ویلي چې د کشمیر په اړه یې نړیوالو مشرانو سره خبرې کړي او ل خپل هندي سیال سره ملاقات کې هیڅ دلچسپي نه لري.
دا مشال ریډیو دا
هردون کو مشال ریډیو توغی درنګ شیبیلا پختونخوا کې سلورنې بجې کېدون کې دی د بشیر غواخ نه د دی وخت مهم خبرونه اور.
د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې راغلي پرونی زلزلې څلیرش کسان وجلی او تر 500 ډېر زخمیان کړي. د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقاوان نن خبرلاند ته وویل چې د زلزله ځپلو سره مرسته روانه ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بیګا په نیویارک کې خبرلاند ته وویل د کشمیر په مسله د نړۍ له غبرګونه مایوس ده او په رحم فشار نه اچي چې په کشمیر کې ګرځبندۍ ختم کړي. پاکستان د هند سره په کشمیر دا ولري خو هند وای دا د وای بی بنیاد د کشمیر نه بیلودین کی برخه ده. نوی دلی د اگست په 15 د جمهور کشمیر ځنګړې حیثیت ختم کړ او د غلطې د مظاهرو د مخنیوي لپاره ګرځمندې زور لګو. امریکا په دې مسله کې د منګولټوب وختونه کړې خو هند وای کشمیری کورنۍ مسله ده او د چا منګولټوب ته ضرورت نشته. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون د عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټي غړو په صوبه کې د ترګري مخنیوي لپاره د جوړ شوي قانون Action and Civil Power Act نافذولو غندنه کړې ده او حکومت یې د لړتي سپیناوي غوښته. د افغانستان په کندهار ولایت کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال وژل شوی دی. د خبرلاند د خوندیتوب لپاره کارکوونکي ادارې نه نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې عبدالحمید هوتکی پرون په یو چاودنه کې ټپي شوی وو او نن یې سا ورکړه. طالبانو د دې حملې ذمهوري منلې وه او ویلي وو چې د ولسمشر محمد اشرف غني په کمپاین یې برید کړی. په دې برید کې درې کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د سپتمبر په 28 د ولسمشرۍ ټاکنې کېږي او نن د کمپاینونو اخیری ورځ ده. د امریکا په اساسو جرګې یا ایوانی نمایندګان کې ډیموکرات ګوند غړو ویلي چې دوی په رسمي ډول څېړنه پیلوي چې آیا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله د پښتون لپاره وروغواړي او که نه چې د خپل واک څخه یې غلطه ګټه اخیستې.
دا د دې خبرونو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونه د مشال درنه لاندې بحث د خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنو لاندې
د مشال تورنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر پر مهال ویلو چې د هیواد فوج او استخباراتي ادارې ISI د القاعده په ګډون په افغانستان کې د جګړمارو نورو ډلو روزنه کړې وه. نوموړي دا خبره د سپتمبر پر 28 د امریکا څیړنیز مرکز کونسل فار فارن ریلیشنز لخوا جوړې شوې غونډې ته وکړه. خو د نوموړي دا وینا په پاکستان کې داسې پوښتنې راپورته کړي چې د هیواد وزیر اعظم څنګه د خپل فوج او استخباراتي ادارې په اړه داسې یوه خبره کولای شي. د مشال ترانه لاندې بحث کې له کارپوهانو سره دا پوښتنه څېړو چې ولې عمران خان په ډاګه دومره حساسه خبره کړې او آیا دا به د هغه د حکومت او فوج ترمنځ پر تعلقاتو څه ناوړه اغیز وکړي او که څنګه. د باس ملوانو مو د پاکستان د فوج پوخانه افسر بریګیډیر سید نذیر او د پېښور پونتون د ایریا سټڈی سنټر پوخانه مشر ډاکټر سرفراز خان دي. ډاکټر سیب تاسو ته او بریګیډیر سیب تاسو دواړو تار کله وایم. ډېره مننه ډاکټر صاحب ستاسو او د بریګیډیر صاحب ډېره مننه. زه اول ډاکټر صاحب تاسو ته راځم. عمران خان دا خبره کړې او به حیثیت وزیر اعظم یې کړې او په امریکا کې کړې چې د القاعده او استخباراتي ادارې ISI په ګډون په افغانستان کې جګړمارو نورو ډلو روزنه کړې ده. ډاکټر صاحب تاسو ته غږ درځي. جی ډاکټر صاحب تاسو ته زموږ آواز درځي. ڈاکٹر صاحب عمران خان سے
پاکستان تروسا سرکاری پوزیشن دا پاتی ہو چاہے تراہگرو مرسیال نہ دے اور دنیا کی تراہگرو خلاف جگڑی کے برفتے آل دے او نه صرف افغانستان کې چې کوم تراګر دي یا پاکستان کې تراګر دي بلکې نړیوال تراګر و خراب دي. او دا ویل چې القاعده چې هغه نه صرف امریکا او تراګر تنظیم وي بلکې د ملي اتحاد اقوام ورته داسې وي او نور ملکونه ورته داسې وي. نو هغې ته دا ویل چې هغې نه ټریننګ چې پاکستان ورکړې دا انتهایي حساسه خبره هم ده او کېدای شي زموږ وطن کې چې کوم واکداران دي هغوی به دا انتهایي غیر وینادارانه هم لري. او ماشال دا دی چې تاریخي لحاظ باندې هم دا ډېرستره ده ولې چې القاعده چې دی هغه کله جوړېدو نو دا وروستنۍ خبره ده هغې نه مخکې چې دی مجاهدین افغانستان کې وو چې کوم پاکستان او امریکا او غرب په شریکه ټینګ کړي وو او سعودي عربیه هم او هغه اتحاد خلاف جنګول وو او دا ده
سم.
نو د تاریخي طور باندې مالا دا د څه درس کا ښکاری خو دې نه دا پته لګی چې دا سونه ایمچور دی زموږ وزیر اعظم سونه چې دی دا کیجول دی سونه د ټول لپاره کاری وکړي یا نور کسانو ساتي نه سونه کمزوري دی.
اچھا ڈاکٹر صاحب تاسو ته راځم مننه ڈاکٹر صاحب. بریگیڈیر صاحب ڈاکٹر صاحب وایي بهره لیو خې تجزیه وکړه بیا دا وویل چې عمران خان دا خبره چې کړې ده دی کې د سیاسي بلوغت سوال لاندې راځي چې سیاسي تورپوه هغه سي شعور یا هغه دغه نسته ایمچورټی ده. ستاسو په خیال باندې دا عمران خان رښتیا هم په داسې انداز کې کړې کنه دا د یو پلان لاندې ده؟
ډیر شکریا. تر څو پورې چې د عمران خان تعلق ته یاد موجوده زمونږ چې خلکو ته اسټابلیشمنت وای نو دا غینه خو بار بار دا اشاره ملاویږي او سوسو زلوینا هم شوې ده چې حکومت او سکیورټی اسټابلیشمنت یاد دینې علاوه نو چې دا د ملکم چارواکي دی هغه په یو صفه باندې دی یو سوچ لري او یو قسمه لارې اختیار کړې ده. او دغه وجه دا چې وړاندې هم چې امریکې ته تللي وو هغې سره د آرمي چیف هم وو او د آی ایس آی چیف سره هم هلته تللی وو او اوس هم چې عمران خان امریکې ته تو نو باقاعده ډېره تیاري او د دوی رای سره او د دوی پوهنې سره تللي وو. نو ټیک ده چې عمران خان به په سیاست کې دومره بلوغت نه وي لیکن د عمران خان تاسو ته په دې کنټیکسټ کې درې خبرې وایم. یو خدا دې چې ابو عمران دې هم د طالبانو مبارکي چې د طالبان خان وایي او دغه وجه دا چې هغه د امریکای د افغانستان په دراتګ هم خلاف او د دې جنگ هم خلاف او بل طرف ته د طالبانو سره د خبرو اترو په لار کې مسله حل کول هم په حق کې هو او دغه خبره هغه وسو بار بار کوي لیکن دا کوم طرف ته چې تاسو کوم سوال کړو چې آیا دا خبره دې ځان له کړې ده کنه د بلوغت یا د نه بلوغت خبره ده. نو هغه دا ده چې د دې درې څه تاریخي دي او څه موجوده دي. لومړی تاریخي خو دا ده چې کله د روس خلاف جنگ کېده نو امریکا هم په دغه صفه باندې وه چې کومه صفه باندې پاکستان او دا غوند القاعده مبارک هم دغه سوچو او دغه وعده ورکول څنګه چې پاکستان ورکړی دا یا د پاکستان ادارو ورکړی دا او دا غینه پات چې افغانستان ته به امریکا په خپل علاوه نو د امریکای هم د القاعده خلاف مغه سوچ او مغه سوچي او که د پاکستان وو کنو خو په پاکستان باندې هغه سوچ مسلط کو او چې هغه مسلط کو نو پاکستان به مرګرته وکړه او دغه وجه دا چې پاکستان دې نقصان هم چت کو او دریم موجوده هیڅ حیثیت اداره او چې اوس د امریکای د پارم دا سبق دی پاکستان د پارم دا سبق دی او چې او د افغانستان خلکو خبرو اترو ترې او که خبرې اترې ونه شي نو داسې شبکې یا داسې ګوندونه به راوچتېږي چې کله به یو ملک په لاس کې اخلي هغه به ترې القاعده جوړېږي
سمه ده. بریگیډیر صاحب ډیره مننه ډاکټر صاحب. بریگیډیر صاحب بهرحال خبرو که ستاسو په خیال باندې دا خپله هلته په امریکا کې ناست چې د پاکستان په اړه باندې هسې یو مخکینه تاثر یو جوړ دی دا د عمران خان دا خبرې چې اوس موږ ګورو ځکه چې څو شپې وسولې دا د پاکستان په ګټه تمام سو کې په تاوان تمام سو؟
نو بس دا چې کساس خیال وی دینا لگا کمزوری خبرا چې ستا پاکستان کې مونږ دا لیک شوای دا زمونږ دا تیر حکومت دا نواز شریف حکومت دا دور کې یو میٹنگ خبر یو اخباری چاپ کړی وی هغه کې دا خبر شوی چې پاکستان اسکر تا وزیر اعظم چې دا ویلی چې پاکستان ایسولیشن ته او په کار چې دا ډال سٹیټ سیکٹر مدد ونه کړی شي کړی له پاکستان باندې پابندي لګې دي شي هغه ډان لیک هغه ته ویل کیږي او هغه نه پوسټ دې نه صرف دا چې دوه وزیران پکې شهیدان شو لري کړی شو بلکې خبره پدې تمام شو چې وزیر اعظم سابقہ چې دی نواز شریف صاحب هغه سلام شو حکومت هم لاړو نور هم پکې سزا شو بلا خبرې پکې راغلې دا که ګورې نو یو طرف نه عام پاکستان کې دا خلک دي چې عمران خان صاحب چې دی دا زموږ د عسکر په مدد باندې راغلی دی وزیر اعظم شوی د هغې په منظوري باندې شوی څنګه چې دی برګیډیر صاحب وې چې کله تیر دورې کې عمران خان صاحب سره وزیر اعظم صاحب مثلا لخر باجوا سے بم مثلا دا وار تو سره باجوا سے نو نو کګوري نا ټایم خبرو کې ودي چې لږ زیات فرق ده نو یو تر څو پاکستان باندې د پابندوي لګیدلو ډیره سخت خطر ده اف اے ٹی اے فائنانشل ایکشن ټاسک فورس په اړه باندې دا غي میټینګ چې هغه بچی دی او هغه کې پاکستان چې د تور لسلارو نو بیا باندې باندې پابندۍ لګیږي پاکستان کې دی باندې ډیر لوی کنسرن ده کله چې آی ایم ایف ورلد بینک کمیشن ډیولپمنٹ بینک چې کومه پاکستان لا کړی ورکي هغه وي دې سره تړلې دي چې پاکستان بچي ځان ګری لیست او باسي او د تاګر خلاف بچي دې پابندۍ لګي دا یې بس په کوم لکه څو دې رسته کوي نو هغه خلاف هم پابندۍ لګي نو یو خو هغه بیان چې کومه د تاګری خلاف دا نو که دې ته مونږ هغه لکه وګورو نو بیا مونږ دا وایو چې یو بیان یې نه جوړېدل کوشش کیږي او هغه د پاره عمران خان چې هغه د شړې دي او ورسره ورسره چې نور خلک شته شامل دي واغدارانو او دا نه دی اړین دي چې تر هغه لري چې د پاکستان دی لوی چې اکټس دی او ځان چې دی هغه چې یو د فایل نه بلان راځي صحیح یو طریقه دا دی تکاتو
خو ډاکټر صاحب تاسو تر مننه ډیر زر اعظم خو اول به د عمران خان ځکه چې دا پسې منظرم لري ځکه چې د ځاکل په دغه کې پښتنه مو وسو او ته پوسم دا وسوسی آیا اسامه بن لادن چې په بډا آباد کې وو جلسو داغه په حواله باندې پاکستان تحقیقات کړي دي کې نه دي کړي نو عمران خان د دې خبرې په پسې منظر کې د القاعده او د نورو ته د تربیه ترکول خبر وکړه نو که تاسو اجازه راکړئ زه به دا غږ درته واورم نو هغه بیا له نورم تصویر واضی کی ځکه چې تصویر خو بهر واضی دی خو له به نورم واضی سي تاسو په اجازه به دا ژغ واورو
there has been an investigation but I don't know whether as far as I know the Aptabad commission said
تحقیقات شوې دي خو زه په تفصیل خبر نه يم البته خبر يم چې ابټاباد کمیشن کې ناست خو نتیجه راته معلومه نه ده خو دا ویل غواړم او بیرته به مازی تزم چې پاکستانی پوز او آی ایس آی القاعده او په افغانستان کې جنگیدونکو ټوله ډلې تربیه کړې دي د دوی ترمنځ همیشا رابطه وي او په کار ده چې رابطه یې وي ځکه چې هم دوی روزلې دي لکه چې ما وویل د 11 سپتمبر تر پیښې وروسته چې پاکستان د یو سل اتیا زاویه سره خپل تګلار بدل کړه او د دې ډالو پر ضد کاروي وکړه نو هیڅ څوک له دې بدلون سره سلا نه وو ان په پوز کې هم خلک له دې سره په اتفاق نه وو لکه چې ما وویل په پاکستان کې حمله وشوې په جنرال مشرف دوه حمله وشوې چې د پوز دننه خلکو تر سره کړی وي تر کومه حدا چې زه خبر يم ولسمشر باراک اوباما د بټاباد تر کاروي ورسته بیان ورکړی وو چې د پاکستان د پوز او د آی ایس آی مشران د اسامه بن لادن په بټاباد کې پوسیدو خبر نه وو زما په فکر دوی د کاروي په دوران کې د هغو ترمنس کې دونکو خبرې اوریدلې او کبیا هم د اسامه بن لادن په پټولو کې د پوز لاس وی نو زما په فکر دا به د لاندې ساتې د افسرانو وو
So if there was, it was probably at low levels who already had contacts.
دا و عمران خان بریگیډیر صاحب تاسو ته راځم ځکه دا خبرې به تاسو ټول اورېدلې په دې کې دوه یو خبره ډېره واضحه راځي چې عمران خان دا وایي چې د پاکستان پالیسی کله هم بدل سي نو په فوج کې دننه ډېر سخت اختلاف موجود وو او بیا دې ته اشاره کوي چې په جنرال مشرف حمله له بار چانه د کړي سویلینز نه د کړي په فوج کې دننه سوي دا دې معنی دا دی چې عمران خان دا پیغام ورکول غواړي چې په هر پالیسی کې فوج کې دننه یو تقسیم موجود دی تاسو په خیال باندې هم دغه معنا اخیستل کېدلای سي او داسې شی تاسو لیدلی دی
او تر څو پوری چې د 9/11 نه پس دا غي پس چې کوم مشرف او چې د فوج سره لخر هم او د حکومت لا او واجب دا غو تلاش کوي او هغه چې کوم پالیسی ستر کړي وانه هغه خو وړاندې چې کوم پالیسی و چې هغه طالبان حکومت منلې هم او د سفارتکاری سره هم وا او د دغه نه پروسته شو د طالبانو حکومت منلم ختم کړو د امریکای وو دی منظور واغې یو طرفه باندې په یو ځل باندې ومنلو او نو په دغه کې د فوج د نمم واقعي د چې خلک خلاف د دغه فیصلې او چې د دې تاسو سوچ پکارو د توقف کول پکارو او د کې سو ورکړه سراکړه پکارو او سو په پالیسۍ تحت او یو دغه جنگ ته تک پکارو یا نو پکار په دې باندې ډیر ډیر سوچ کې کار ته دی چې دا یو ډیر ډیر تبدیلی و نو پکا سو کو وړي او تاسو ته یاد وي هغه وخت چې د کوم د فوج چې کوم د پراخلو کې هغه ډیر امداد کړي وو او چې د ټیم کور کمانډر هم وو هغه هم به استفا ورکړل د دې نه علاوه یو بل مشر هم چې د کراچۍ وو او هغه د انډین شو نو هغه جرنیل هم استفا ورکړه او د دې نه علاوه وروسته هم د کتابونو راغلي دي او کاغذ او جنرال شاهد شه دي او کدا سنور دي راغلي خاموشي کا تک کب تک نو پاره کې ټول کې د دې خبرو دا وینا شوې ده چې واقعي ده په فوج کې ډېر زیات په دې معاملې کې اختلافات هم او خلک د دې فیصلې ته خنډرل او موږ په خپل هغه وخت کې چې فوج کې وو او نو زه په خپل هم ته دغه کې شامل چې دا فیصله برابر سبا نه نه شوی او په کاډ چې امریکای سره ته په یخ دماغ سره او په ډیر چنده سره دا فیصله نه شوی دا د تاسو څو فکر وکړی شوی دی نو واقعا وځه دا دغه واچې د دوه باندې د حملې هم شوی وي دغه دغه سوچ اکاس وي چې دا یو طرفه سوچو دی او که سوچو د قوم سوچ نه
صحیح بریګیډیر صاحب ډیر مننه ډاکټر صاحب دا چې کوم بریګیډیر صاحب یا عمران خان خبرې کوي یو سوال اکثر د عمران خان په باره کې دا خلک کوي چې عمران خان اکثر د وزیر اعظم په تور باندې د دوه درې واره داسې خبرې کړې دي چې هغه بیا د پاکستان په فوج یا پر آیسای باندې یو قسم الزام راغلی یا د دغه خوا رسمي دا خبره سوي اکثر خلک دا پوښتنه پورته کوي چې فوج چې کوم ردی عمل د نورو سیاستدانانو یا لیکوالانو په خبرو باندې ورکی او کاغو داسې خبره کړې وای کاغه نواز شریف وای ک بلاول وای کاصف زرداری وای نو هغه به ډیر زیات تر د باو لاندې راوستي خو عمران خان سره دغه سی یو رویه نه کیږي آیا دا خبره تر کومه ځای پورې سمه ده
بریګیډیر صاحب
او ډاکټر صاحب
ختم کړی شوی
وای کی ډاکټر صاحب تاسو خبر
حکومت چې ختم کړی شوی دا لیک ستیا کې دا د خلکو کې دا تاثر دی نو د دې مطلب دا دی چې واقعي عمران خان ته چې ډېر کم چې هغه اختلاف څه د فوج دی کومه کله کله دا سیم ښکاری چې پاکستانی فوج چې هغه دې ته وایي ستراتیژیک زیر دی یعنی کستون هغه دا سه زیر دی چې د خپل غوړی چې هغه نه دا نتیجه وخیږي چې دا چې کله کې دوه نو دا موجوده کوم قیادت د فوج یعنی چې هغه کسان کله لاندې لیول کسان چې دي کاغه هغه هم شامل وو د اسامه مدد کې یا د الکاغه مدد کې نو دا یو صفه مطلب دا دی چې هغه کسان چې کوم هغه وحدارې مدد کوي هغه خو اوس مقدران دي څنګه د سینیا د رلاندې دا یو خدای مطلب شو نو دین ځان خاصون د پاره چې موږ خو هغه خلک نه یو بلکې هغه خلک چې کوم ځای سره مرستیا یا هغه مون چې د وخت په وخت یې یاري تیار کړی دی یا هم فوج نه ایستلی او وخت دې مون تر اگر مرګرته نه کوونه کول غواړي او دې د لپاره بیا عمران خان لکه د دې سره د دې په وینا لګیا دی چې دا په کله دی او دا بیا دې چوتي ولا خبر نه بلکې دا حکمت عملی په دور باندې داسه لږه بیا پاس کې چې دا تور چې کوم په پاکستان باندې د برخل نه دی هغه هغه کسان تاسو چې کوم و ریټایر دي کوم چې فوج کې نه دي او موجوده چې کوم زمون جرنران دي هغه چې مکمل صفه ستره خلک دي هغه تراجری نه غواړي او د هغه خلاف دي او نه افغانستان کې غواړي نه خپل ملک کې غواړي
صحیح ڈاکٹر صاحب ڈیر مننہ راجمہ بیم تاسو بریگیڈیر صاحب عمدہ سوال تاسو دی لکه بریگیڈیر صاحب بول سیدا ممکنه د حکمت عملیم کې دلای سي زکه سی عمدہ خبري قبل څوک کو کی او کړي ایم دی او لکه نواز شریف چې وکی په ډان لیکس کې اعلان کړه د کوټي خبري وي چې راو وتل نو نواز شریف دا دینن په جیل کې دی او دا زیات الزام دا لګي چې هغه د ډان لیکس یو تسلسل دی یعنی په ډان اخبار کې کوم راو توغه ډان لیکس وایي سوال دا دی چې عمران خان هم غسی خبری بلکې تراغه ډیر ښکاره خبری کوي خو بیا هم د عمران خان خلاف نه په میډیا نه په سوشل میډیا نه په حکومتي سرکل نه په اپوزیشن سرکل کې داسې حل چل یا په عدالتونو کې کېږي چې نو چې عمران خان چې دغه تر دباو لاندې راسي دا آیا رښتیا ده دا نرمه ګوښه ولې د بلته نه ده
او تر څو پورې چې عام میډیا تعلق ته نو هغه کې هم ځینې داسې شته دي چې نو چې هغوی دا خبره په ګوته کوي دی نه علاوه سوشل میډیا باندې هم دا خبره په ګوته شوې ده څنګه چې تاسو سوال وکړ ها البته د حکومت او یا د اسټابلیشمنت چې کوم چارواکي دي دا هغه طرفا هغه نمونه ده د عمل نه دی لکه څنګه چې تاسو ویلي چې د نواز شریف یا د زرداری یا د بل چا خلاف بچو او دا غي درې وجې ما تخکاری یو وجه خدا ده چې او د عمران خان د پرسنالټي کومه کیمستري چې کومه ده او مدیر خلک هغه سیریس هم ناخلي لکه څنګه چې مستر ټرمپ ته پرزیدنت ټرمپ ته هغه هم ځینې خبره داسې سخته او داسې د ډیپلوماسۍ د سوچ نه ډیره بهر وځي نو به خلک وایي را ټرمپ خبره کړې ده هغه نه ني څنګه ایکسپیکټډ نو دا که بیا باندې عمران خان ته هم ګوري چې عمران خان خبره کړې ده کې ریښه چې دومره سیریس نوی او نو دا یو نور دی او دغه نور دا هم دی چې بل طرف ته ګوري نو دواړه سیدونه چې دی په یو صفه باندې دي ناغي باندې دا دي چې څومره پاکستان باندې به تر غړی دو توادی ورکولو اقدامات کی هم دا یو داغي بنیاد ته چې دی نو عمران خان به ټیک کوئی چې په دغه بنیاد کې په دغه جرم کې مونږ سره امریکا هم شریک وا او مونږ ته په جرم کې شریک وو نو په کار کې د جرم نه مونږ ته یاد وړو ته یو سطح باندې وتللې شو یا دا نه دی چې یو بری شو بل ملزم شو نو دا وړو ته په یو طرف باندې قتل پکار دي او درې ما دغه داو ته اندیا ورکای چې را تاسو وړاندې دا سکړی دي اته نه چې اوس مونږ تاسو کوم مرګ ته ته دغه کوو
خبرګیډر صاحب ما سوال نه برګیډر صاحب دا تاسو ته جیت لاړ ما سوال دا و چې عمران خان ته ولی د اسټابلیشمنت لخوا د فوج لخوا ځخه دا نرمه ګوښسته لکه تاسو خپل ذکر وکړئ د فوج لخوا ځخه هغه سخت ردی عمل نه دی راغلی خو ځین ځای کې کېدای شي ردی عمل راسي د ولس د خلکو د مخالفینو ولی دا نرمه ګوښه ده ته ولی
او د دې وجه خو یو دا لکه څنګه چې عام طور ویل کیږي چې را او د تر اتک کې د اسټابلیشمنت کردار وو نو هغه کردار مطلب دا دی چې دا چې نرمه ګوښه یا دا چې توجه و د خبرو ته نور کول هغه نمونه دا وایي چې یاره واقعي ده چې دا خلک سوای دغه د رښتیا دي او دغه خبره دا ده چې آیا بل څو الټرنیټیو لا فوج سره یا اسټابلیشمنت سره یا چارواکو سره شته دي د دې نه علاوه آیا کده سره هم دا چې عمل وکړی شي او نو داغې نه پس به لاسونه خو خالي او بل پلان بی څه شی دی یا پلان سی څه شی دی هغه شته دی او که نه شته دی او درېمه خبره دا ده چې دا د دو شروعات دی نو داسې زر کېدای شي چې د دو مطلب دی په هغه نظر ونه کتلی شي وخت ونه ورکړی شي چې یاره وخت سره سره به د دې سیاسي بغلوغت به هم پکې راشي او کېدای شي چې او وړاندینې سوچ ټیکو اوس یو نوې سوچ چې هغه
دې
هغه دغه هم یو سوچ
کې د لښ مننه بریډر صاحب اخري سوال کوم ډاکټر صاحب یو تجزیه خلک دام کوي چې ګوره دا تجزیه ده حقیقت خو بهر بیا بارته وی کنه او یو نظر دام دی چې داسې خبرونه یا داسې افغاني یا داسې ګنګوسی دي چې د عمران خان نور اسټابلیشمنت یا فوج چې څومره شو سر کول هغه وکړو نو اوس یو بدلون راتلونکی دی. په دې بدلون کې عمران خان لکه د نواز شریف سره د ډیل کولو خبره ده او عمران خان په هغه حواله باندې دوی په اعتماد کې نه دی اخیستی. نو عمران خان په داسې خبرو کولو سره خپل غوسه شایي او پر فوج باندې یا په دغه باندې داسې یو سټایل یا انداز خپلې چې په هغه باندې هغه د غوسه راسي نو په دا شکل کې کوي. دا تجزیه سمه ده ستاسو په خیال کې نه ده؟
خبر یو مسلم لیگ نواز اور پاکستان کی بدفاشی دوارا حکومت چی اور دبی نظام چی دا تجربہ کار خلق انتہائی تجربہ کار سیزن پالیٹیشن کی وطن اور دی یو نو تاریخ لرلو فوج سرا د ملستی او د فوج سرا چې دی اختلافات نو زکا دی دی نتیجې تر رسیدلی دی دواړه پاچه نه وختن سو وختن چې کدی چې یو بل سره ملګری شي فوج سره ملګری شي د یو خلاف باندې د دې تاوان کیږي. نو کتا سو خیال دی ماضی کې چې دی چارټر آف ډیموکریسی دواړه پاچه نه اختیار کم نمائندگان کیا تھا تاکہ خلق بھی ووٹ دینا انہیں آئی فیصلہ ان کی تعلقات کی کون بھی افغانستان سر کچھ کون بھی اور ندی وجہ باندھے عمران خان والے جدا تجربہ کار ہو اگر چیزیں اچھا خبر منانا وقت آگا چیزیں خبرات مخارا کی اگر سر بلا رکھے یہ سمجھتا ہوں کیا کمزور حکومت ہے سره دا وروسته تعداد د کسانو نه د راکولي شری د خپل نو ما خیال دا دی چې دا د وروسته دا چې فوج چې د حکومت عملی په تور باندې کدا کوي نو کوي شي او دې سره دا خبرې چې دې سره چې کیف چې دی دا غي نه ځان بچول دا غي د مدیر افراد نه ځان بچول او بل څه څه حکومت هغه کمزوري کول
خیال باندی آیا دا تجزیہ صحیح دا چی عمران خان سے دا خبری کئی دا چی خونہ دا چی دا فکر کیجئے چی دا عمران خان یا حکومت پا ختم دو دی یا دا لری کول غواڑی یا جنن یا تبدیلی را غول غواڑی چی عمران خان لری کی نو عمران خان کی دا اس پا دی خبر خبر وی او غصہ وی او دا دا ریاکشن یا رد عمل وی چی دا وی چی فوج القاعدہ او دا نور دا روزلی دی او دا خبری کڑی دی دا خود دا غصہ نہ دا یو منٹ وقت دی را سرا
او نه ما ته خو غوسه نخکاری په دې چې دغه سوچ د دوه وړاندې هم او مغه سوچ اوس دوباره هم وای او د دغه سوچ نه چې کوم استابلیشمنت ته تاسو اشاره کوي هغه چې هم واقف وو او د دغه سوچ سره دا په اقتدار کې راغلي دي او د سره په یو صفه باندې دي نو زه دا نه کوم چې راګینې دی وخت کې او په منځ کې دومره تفاوت دی چې عمران خان خپل غوسه په داسې طریقه باندې ښکارا کولی
شي.
را ته کاری چې وڅو او پاکستان کې هم لکه څنګه چې ټرمپ سي د کله ډېر ډېر رښتیا یا سیده خبرې کوي نو داسې عمران خان هم سیده سیده خبرې او وړاندې نه چې کوم دغه لوزو یا وړاندې چې کوم خبرې کولی هغه نمونه دوباره ډېر ځي باندې ریپلی کوي. نو ما ته دا څنګه ښکاري چې را دې په منځ کې څه پاتې دي لا څه خو سره په موجوده وخت کې هر دغه وخت کې
بریگیڈیر سید نذیر صاحب ستاسو او ڈاکٹر سرفراز خان صاحب ستاسو دواړو ډیره مننه وخت هم دومره او ستاسو په دې بحث کې برخه را سره واخسته تاسو دواړو ته شروط غواړم ته خدای په امان ډیره مننه ډیره مننه. او هم له دې سره د مشال تورانا لاندې بحث پای ته رسیږي. په مخم شو
nari 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 ژوند خو زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی حالت څنګه حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی حالت څنګه څنګه څنګه